द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نندنه هیورز 2018 کال د اپریل څلورمه نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نه بجې دی د ډیوه یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو او په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو. خو لاول غوږ شئ د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان پخوانی پوځي جنرال راحل شریف په مشرۍ کې د سعودي پوځي ائتلاف په نیوکو ته په ځواب کې خارجه دفتر وایي د سعودي ائتلاف د کوم هیواد پر ضد نه دی. د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس لغاری وایي
یو ملک هم نشته په دنیا کې چې چا خلاف دا اتحاد دی. دا اتحاد صرف دهشتګردی خلاف دی.
پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان سره په پوله د روانې شخړې برسیره په یو شمیر نورو دواړه خیزا مسلو د خبرو اترو یو نوی لړۍ پیل کړې ده.
او د پاکستان پنجاب صوبې باندې تور دی چې د ماشومان او ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو پر ضد یې ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي پنجاب حکومت په خپل همکار نشي کولای او نورو ته هم د کار کولو اجازه نه ورکوي.
بہت سی این جی اوز ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان په خپلې د ژمنې ولاړ دی چې د مسلمانو هیوادونو په شخړو کې لاسوهنه نه کوي. تحمینا جنجوا په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو کمیټې ته د خپلو خبرو پر مهال د سعودي په مشرۍ د مسلمانو هیوادونو د ائتلاف د مشرۍ لپاره د پخواني پوځي مشر جنرال راحل شریف د ټاکلو په اړه معلومات ورکړل. هغې هغو اندېښنو ته ځواب ورکاوه چې ګواکې د ائتلاف د مشر په توګه د شریف له ټاکل کېدو سره به د پاکستان او ایران بې خونده اړیکې لا پسې خرابې شي. د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې پاکستان کوښښ کوي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې بیرته ښې شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو یو نوې لړۍ په اسلام آباد کې شروع شوې. د پاکستان د پاره افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د دې تصدیق کړي او وایي ډېر زر به میډیا د دې خبرو د نتیجو نه خبر کی. نن د نهې پورس د ډیو سره خبرو کې ښاغلی زاخلوال ویلي پرونی د پاکستان وزیر اعظم د پاره د خارجه امور معاون طارق فاطمی سره لیدلی او راتلونکي ورځو کې به هم د نورو چارواکو سره ویني. یاد دی د تیری سه مودې نه د دواړو ملکونو ترمنځ د ډیورن په کرخه د اسغن تار لګول او په یو شمېر نورو مسلو حالات د تاوتریخوالي سره مخ دي.
پاکستان د هغو خیریه موسسو یا انجوګانو د بندولو لړۍ پیل کړي کوم چې د ماشومانو او ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. په پنجاب کې په لسکونو انجوګانو ته په همدې اړه تیرونی لیک استول شوې ده چې پکې ورڅخه د کار د درولو غوښتنه شوې ده. په پاکستان کې د بشر د حقونو ادارې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د بلوچستان پولیس وایي د هب علاقې نه د یو ښځې او نارینه مړې موندل شوی. پولیس د غمړې هسپتال ته منتقل کړي. د هسپتال ذرای وایي د غمړې درې میاشتې زاړه دي او په مړو د تشدد نښې هم دي. د مړو پیژنګلو لا نه ده معلومه شوې. بلخوا د کوټې پریس کلب مخې ته د کراچۍ یونیورسټي یو سیاسي فعال او پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د بې درکۍ پر ضد احتجاج شوی. حمید سمسور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د انقلابي سوشلیست ډلې له لوري د کراچي پوهنتون پروفیسر ډاکټر ریاض د راخوش کېدو لپاره وسوله. په دغه احتجاج کې د مدني ټولنې د ترقی پسند د ټولنیز مفاد لپاره حل ځلې کوونکو او د بشري حقوقو مبارزه کوونکو ګډون درلودي. دوی څه دا ډول شعارونه ورکول.
گولی لاٹھی کی سرکار
نہیں چلے گی نہیں چلے گی
ڈاکٹر ریاض کو
رہا کرو رہا کرو.
وینا کون کون سپاہی وات کی دا وقت دا بشری حقوق پر ضد بانگی سیول مارشالا پا آل دا دی لخلی سی دا بشری حقوق حقا پروپیسران نیسی سی دا بشری حقوق لپارا جاخ پورتکوی و بلور تا بیا چارواکی وی سی حال تا دا حب پشار کی دوا ملی ترلاس سوی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د کناډا وزیر اعظم اعلان کړی چې نوبل انعام ګټونکې کم عمره پښتنه پیغله ملالا یوسفزی به د کناډا پارلمان ته وینا کوي. اسوسییټډ پریس خبری رسنۍ د کناډا د وزیر اعظم جسټن ترودو له خولې لیکلي چې 19 کلنه ملالا یوسفزی به په 12 د اپریل د کناډا سفر کوي چې دغلته به هغې ته د کناډا د اعزازي وګړیتوب ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به نوموړي د کناډا پارلمان ته خپله وینا هم کوي. دا به د کناډا په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پارلمان ته به یې تر ټولو د کم عمره یوه جنۍ وینا کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته به په روان کال کې د پاکستان او ایران نه 1 میلیون افغان کډوال راستانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي تیره ورځ د پاکستان نه هیواد ته د رجسټر شوو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ شروع شوې او په دې یوه ورځ کې نږدې 600 کډوال راستانه شوي. حافظ احمد میاخیل د کډوالو نړیوالې ادارې لخوا له راستانه شوي کډوالو سره د نږدې مرستو په کمښت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دې ادارې د یوې اړخیزې پریکړې په اساس د مرستو کچا د 300 ډالرو نه 200 ډالرو ته راکمه شوې ده.
د سوریې په شمال کې د کیمیاوي وسلو په یو مشکوک برید کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 850 تنو ته ورسېده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار یوه برتانیا میشته اداره وایي چې د شمالي ایالت ادلیب په خان شیخون نومي ښار کې د دغه ترسره شوي هوایي برید په قربانیانو کې لږ تر لږه 11 تنه ماشومان هم شامل وه. دوی وایي له برید وروسته د پیښې په ځای کې ډېرو قربانیانو کانګې کړې وې، په خولو کې یې زګونه وه او خفق شوي وه. د بشر د حقونو ډله وړاندې لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دغه برید به روسي او یا سوریایي جنګي الوتکو ترسره کړی وي.
د قرغزستان چارواکي وایي د روس ته بمی حمله مشکوک تن په قرغزستان کې پیدا شوی او روسی شهریت لري. د قرغزستان د سکیورټي ادارې ویان د دغه تن پیژندنه د اکبر جون جلیلوف په نوم کړي. دغه تن په 1995 کې پیدا شوی وو. بلخوا ته د روس د صحت وزیر ویرونیکا سکوتسوا ویلي د سن پیټرسبرګ بمی چاودنه کې د وجلې شو شمیره 1114 ته رسیدلې. دغه پیښه د ګول پورس په یو مقامی ریلوی سټیشن کې شوې وه. په دې کې 50 پوری تنان زخمیان شوي هم دي. وسه پوری چا د دې حمله ذمہواری نه ده قبول کړې.
سعودي عربستان وایي د داعش د ځپلو په برخه کې به امریکا سره خپل همکاري زیاته کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش پر ضد خپل کمپاین په ترڅ کې یوازې د مارچ 28 نېټې څخه په سوریه کې 2340 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دوی وایي له دغو بریدونو څخه 301 امریکا کړي او پاتې نور یې استرالیا، بحرین، برتانیې، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، اردن، هالند، سعودي عربستان، ترکیې او عربي متحده اماراتو ترسره کړي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پرون د ګول پورس د مصر صدر عبدالفتاح السیسی ته د کلونو پس په وایټ هاوس کې تود هرکلی ویلې. په دغه موقع وایټ هاوس د مصر سره د تندروه مذهبي ترهګرۍ د ختمولو ژمنه هم کړې. د نمخ کې 2009 کال کې پخوانی صدر براک اوباما د هغه وخت مصري مشر حسن مبارک په وایټ هاوس کې میلمستیا کړې وه. د سیسی سره ملاقات په موقع صدر ټرمپ ویلي، موږ د مصر او د مصر د خلکو سره یو ځای ولاړ یو. صدر سیسی هم په جواب کې د تندروه مذهبي ترهګرۍ پر ضد د صدر ټرمپ د سخت دریستاینه وکړه.
د متحده ایالاتو او چین ولسمشران به په روانه اونۍ په فلوریډا کې د لومړي ځل لپاره له یو بل سره مخامخ وګوري. څېړونکي وایي د ډونالډ ټرمپ او زی جینګ پینګ ترمنځ خبرې به د دغو دوو سترو اقتصادي قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې وڅرخي. له دغو خبرو څخه د مخه ټرمپ اټکل کړی و چې دا به اسانه خبرې نه وي. ټرمپ همدارنګه له چین څخه غوښتي و چې د شمالي کوریا په وړاندې دي زیات څه وکړي. ټرمپ د فاینانشل ټایمز ورسپانې سره د خپلې مرکې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ ویلي و چې چین دغه ستونزه نه حلوي خو موږ به یې حل کړو.
په جنوبی کولمبیا کې د خاورو د خټ نړیدو په پیښه کې د مړو شوو تنانو اخیری رسومات شروع شوي. په مکاو کې د دغه پیښې د لاسه 233 خلک مړه شوي وو. د صحت چارواکو دغه مړي خپلو خپلوانو ته د ښخولو دپاره حواله کول شروع کړي دي چې د بیماریانې تخورې نه شي. په مړو شوو کې سلویختو نه زیات ماشومان هم دي. د کولمبیا صدر جوان مانوئل سانتوس په مکاو کې د اقتصادي ایمرجنسي اعلان کړي.
د ټرمپ اداره به پا په ملګرو ملتونو کې د نفوسو په ادارې خپلې پیسې بندوي او پرې تور لګوي چې د ماشومانو د اجباري زیان یا ابورشن او له خوښې پرته د بچو د نه راوړلو یا شنډوالي ته کار کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک لیکلي دي چې دوی به د 2018 میلادي کال له بودجې څخه 2.5 میلیونه ډالر کم کړي. په لیک کې وړاندې راغلي دي چې یو این ایف پی ای د چین د روغتیا ادارې سره په ګډه د دوه ماشومانو لرلو په پالیسۍ کار کوي چې په ترڅ کې د چینایانو د بچو راوړلو حق محدود شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی به دغه پیسې په کورنی روغتیایي پروګرام باندې ولګوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوردونکو، تاسو زموږ غږ د امریکا غږ دی ویناوري. دا خبرونه نیخ پنیخه د واشنگتن ډی سی له سټوډیو څخه خبريږي. خبرونه مو اوریدل او سم راځو د دې یو ساعته خبرونه لومړی راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان په خپلې دې ژمنې ولاړ دی چې د مسلمانو هیوادونو په شخړو کې لاسوهنه نه کوي. تحمینه جنجوا په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو کمیټې ته د خپلو خبرو پر مهال د سعودي په مشرۍ د مسلمانو هیوادونو د ائتلاف د مشرۍ لپاره د پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف د ټاکلو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه مفصل راپور له اسلام آباد نه د ډی بی خبریال ارشد حسین درکوي.
د بهرنو چارو په حق له د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د ایران او پاکستان د تعلقاتو په باب له د حال احوال تیرولو په محل د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری تهمینه جنجو و ویناوه چې د پاکستان د فوج په خوانی سرلخکر جنرال ریټایرډ راحیل شریف په هیڅ ډول د ایران د مفاداتو پر ضد کار ونکړي او پاکستان غواړي چې اسلامي هیوادونه د ترهګرې پر ضد یو موټی شي. د قومي اسمبلی د خارجه چارو دغه کمیټې په غونډه کې شریک د حکومت مخالف تحریک انصاف ګون غړي شاه محمود قریشی ویناوا کسه هم پاکستان د سعودي عربستان او ایران سره خې اړیکې لري خو بیا هم د اسلامي هیوادونو د اتحاد جوړېدو رستبا پاکستان لا په پام سره پریکړه کول وی او یو اړخته ډیټی دلبا خنوي. په دې مقاده کمیټې مشر او اس احمد خان لغاری ویناوا چې د پوز د پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف لخوا د اسلامي ځواکونو د اتحاد کمان سمبالولو سره به د پاکستان او د ایران د اړیکو نویت سوي دا به قتل وي. خو تهمینه جنجو ویل چې د ایران سره په تعلقاتو کې توله ساتل ضروری دي ولې چې ایران د پاکستان گاونډي او رور اسلامي هیواد دی. د بهرنو چارو په باب له د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې مشر اویس لوغاری د ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې دا تاثر رد کړو چې غنی د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ د یو کم سلويخ د اسلامي هیوادونو د اتحاد کمان سمبالولو سره به د پاکستان او ایران تعلقات خراب شي او رای سرګند کړ چې کله یو پاکستانی د دغه اتحاد مشر شي نو ورسره به د ایران او سعودي عربستان ترمنځ حالات هم خشي.
یو خبره بالکل کلیر ده، دا اتحاد اس ملک خلاف نه دی، یو ملک مشته یو ملک مشته په دنیا کې چې چا خلاف دا اتحاد دی، دا اتحاد صرف دهشتګردي خلاف دی او ان شاء الله دا به ډیر افیکټیولی کار کوي.
د یادونې وړ ده چې کال 2015 کې سعودي عربستان د ترهګرې پر ضد د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد جوړولو اعلان کړی وو. لومبه په دغه اتحاد کې 14 ملکونه شامل وو خو وروسته د عمان په شاملېدو سره د غشمیرا سلويخ ته ورسېدا ولې په دغه عسکري اتحاد کې د ایران په شمول مهم اسلامي هیوادونه لاندې دي شامل شوي او د پاکستان لپاره د ایران سفیر پرون د پاکستان د دغه اتحاد په برخه جوړېدو باندې هم اندېښنې څرګندې کړې وې. د خارجه چارو په باب له د قومي اسمبلی په دغه کمیټې کې شامل د جمعیت علما اسلام ډلې زنانه غړي نیما کشور وای چې د خارجه چارو سکرتر ورته ویل پاکستان غواړي چې په دغه اتحاد کې یو داسې کردار ولوبوي چې د ګردو هیوادونو په ګټه ثابت شي.
چونکی مونږ د دې ته ګورو چې زمونږ د یو داسې کردار په دې اتحاد کې ادا کو چې د ټولو ملکونو ته اغه نه فایده ورسي او خاص کر اول خو ظاهر ده زمونږ لومبه د غداري چې پاکستان ته دی فایده وي او پاکستان مونږ نور ملکونو ته هم په یو پر امن او دنیا د لپاره د ټولو اسلامي ملکونو یو اتحاد جوړ شي نو خو وي چې د سره کوم دهشتګردي خاص کر د اسلامي ملکونو حواله سره روانه چې هغه ختم شي او پاکستان په دې کې د یو فیسلیټر مشر او د یو مفاهمت کردار ادا کی.
د هیواد مخالف سیاسي ډلې که یو خوا د پاکستان د دغه اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد د برخې جوړېدو په حق له پوښتنې راپورته کوي، نو ورسره دا هم غوښتنه کوي باید چې دا معامله په پارلمان کې فیصله کړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
وایس آف امریکا ډیوه ده. ګران اوریدونکو، تاسو وړاندې په خبر کې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو یوه نوې لړۍ په اسلام آباد کې شروع شوې ده. د ډیوه خبریال فاروق فراق موږ سره د ټلیفون په لاره ملګری شوی دی، هغوی نه به تفصیلات اخلو. په خیر راغلی فاروق فراق صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه سمینا احسان.
جی فاروق فراق صاحب، ملاقاتونه شوې دي د پاکستان د پاره افغان سفیر عمر زاخیلوال او د پاکستانی چارواکو ترمنځ، څه خبرې شوې دي، څه تفصيلات دي د دې ملاقاتونو؟
او دغه دا چې د پرون د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو یو نوې لړۍ پیل شوې ده، او دا ملاقاتونه به یوازې د ډاکټر عمر او یا د خاغلی فاطمی په منځ محدود نه وي. ما به دې حواله باندې نن د افغانستان د سفیر کوم چې په پاکستان کې دی، خاغلی ډاکټر عمر زاخیلوال سره خبرې وکړي. هغه راته پخلی وکړلو چې هو دغه سلسله زمونږ شروع شوه ده. پرون مو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار خاغلی طارق فاطمی سره خبرې شوې دي. سبا د نورو چارواکو او بل ورځ بیا د نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې لرو. سفیر ډیر پر امید او هغه ماته وویل چې په دې کې په ګڼو موضوعاتو خبرې دي، خو لا دې وخت کې د دې افشا کول به د وخت نه مخکې وي. نو هغه دا ونه ویل او دا وینا وه چې ډېر زر به د میډیا مخې ته دغه جزئیات راوړي، خو پخلی وکړو چې هو دغه مذاکرات شروع شوي. البته نن چې ما د افغانستان د یوې بلې سرچینې سره خبرې اترې شوي، هغوی راته وایي چې په دې کې د ډیورنډ په کرخه چې کوم وروستی صورتحال پیدا شوی دی، په دې باندې به هم خبرې کېږي، په تاوتریخوالي باندې او کوم چې راپورونه مخې ته راغلي چې روسیا په طالبانو سره مرستې کوي د داعش په ضد باندې د افغانستان طالبانو سره. نو دغه سرچینې راته ویلي دي چې په دې باندې هم افغانستان اندېښنې لري، او په دې مذاکراتو کې به دې موضوع ته هم د پاکستان پام راوګرځول شي چې که تاسو روسیې ته د خپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان چکر ورکولی شي، د روسیې پوځي چارواکو ته یا اوغلی دغه رګې د طالبانو سره مرسته کوي، نو په دې کې به د افغانستان ګټې سونه زیانمن کیږي. دغه او دا نور موضوعات به په دې کې څېړل کیږي. او نوی پرمختګ دا شوی دی چې هم په نن ورځ باندې چې موږ خبرې کوو، ډېره موده وروسته په هارت لاین باندې د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو رابطې په اول ځل باندې بحال شوې دي. هم نن د پاکستان له لوري لیپټن جنرال امیر ریاض او د افغانستان له لوري جنرال داوود شاه په هارت لاین باندې رابطه کړې ده، او هغه په دې باندې هم وایي چې سلا شوې د پاکستان پوځ د دې پخلی کړی دی چې دغه رابطو ته به هم موږ په راتلونکي کې دوام ورکړو.
غوښتنې څه دي د پولي په حق له خصوصا د افغانستان د پاکستان نه؟
د پولي په حق له باندې تاسو معلومه ده چې په وروستیو کې پاکستان کم ازغم تار لګوي په افغان حکومت باندې. ډېر اعتراضونه راپورته شوي دي چې کم مذاکرات په 15 مارچ په لندن کې شروع دي، داسې مدني ټولنې خلک او یا خبریالان یا د افغانستان سیاسي اړخونه دا وایي چې د تورخم او د چمن د بارډر د کلاولو په بدل کې افغان چارواکي دي ته آماده شوي چې پاکستان ته په بارډر باندې د افغان تار د لګولو اجازه ورکړي. خو افغان حکومت د دې شي پخلی کړی دی، وایي چې نه، مونږ داسې هیڅ اجازه په رسمي ډول نه دی ورکړی. او سرچینې وایي چې په دغه وسنو لیدونو کې مهمه خبره هم د دې دا چې تاسو څنګه د غنوی تاسیسات کوي د دې سره په پاړی کو باندې سونه نور مثبت یا منفی اثرات پریوزي. نو دا شی په کډر رمخ ته کیږي د روسیې د غنوی حالات یا کوم منظرنامه چې رمخ ته کیږي چې روسیا طالبان تقلا کوي او افغان حکومت داسې شکل په پاکستان باندې لري وخت په وخت ځانونه لګولي دي چې طالبان د اسلام آباد د لوري په لړ کې نو هغه به دې حواله باندې خپل اندېښنې ورسره شریک کړي.
ډیره مننه فاروق فراق صاحب ته تفصیلات راکولو.
یو جهان باندې
رنو اوریدونکو او اوس هم د افغانستان په اړه یو بل راپور هم لرو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته په روان کال کې له پاکستان او ایران څخه 1,000,000 افغان کډوال راستنه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي تیر ورځ له پاکستان څخه هیواد ته د راجستر شویو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او په دې یوه ورځ کې نږدې 650 کډوال راستنه شوي دي. له افغانستان څخه پرې حقمل روان د راپور استولې.
د افغانستان د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت هیواد ته د رستنیدونکو او مستحق افغان کډوالو ته د استوګنې لپاره د ځمکې د ورکولو چمتووالی لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ډیوی سره په خبرو کې وویل هیواد ته له پاکستان څخه د رجستر شوي افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چې تیر ورځ پیل شوې 1,500 تنه کډوال هیواد ته رستنه شوي. د میاخیل په وینا ټاکل شوې چې له پاکستان څخه هیواد نږدې 400 لکه رجستر شوی افغان کډوال په خپل خوخه هیواد ته رستنه شي.
افغان کډوالو د رستنېدو لړۍ له درې او څلور میاشتې ځان وروسته پیل شوه چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري. تېره ورځ 1,500 کسان هیواد ته رستنه شوي. سږ کال یې داسې وړاندوینه شوې چې 3,500,000 څخه تر 400,000 پورې به رجستر افغان کډوال هیواد ته رستنه شي. په مجموع کې به له پاکستان او ایران څخه به 1,000,000 افغان کډوال هیواد ته رستنه شي.
د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار د کډوالو نړیوالې ادارې لخوا له رستنه شویو کډوالو سره د نقدي مرستو په کمښت اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د دې ادارې د یوې اړخیزې پریکړې پر اساس د نقدي مرستو کچه له $400 څخه $200 ته راکمه شوې. میاخیل وایي ټاکل شوې په روان کال کې له 3,500,000 څخه تر 400,000 پورې رجستر شوي افغان کډوال هیواد ته رستنه شي. او د کډوالو نړیوالې ادارې د رستنېدونکو کډوالو سره د مرستو د کمیدو پر ځای بشري مرستې زیاتې کړې.
من یونیسیار سره دا خبره نه ده منلې چې تاسو د بودیجه کمه کوي. زمونږ غوښتنه له یونیسیار څخه دا ده چې دوی د اوس هم هغه $400 په اندازه د خپل مرستې ته دوام ورکړي. دا زمونږ د غوښتنې او توقع او د افغان حکومت له مشورې پرته دوی داسې پریکړه کړې او مرستې کمې شوي. دوی مکلفیت لري چې بودیجه پیدا کړي له نړیوالې ټولنې څخه. همدغه دنده ده.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد په 90 ولایتونو کې د کډوالو لپاره 21 خرګوټي شتون لري. خو په وینا یې د یو شمېر خرګوټو ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي مشاور وویل هغه شمېر افغان کډوال چې سرپناه نه لري هغوی ته د کور د جوړولو لپاره د جمهور رئیس د امر په اساس ځمکې ورکول کیږي.
افغانستان کو پویشت ولایتونو کې د زموکو د ویش پروسه جریان لري. دا څنګه ده چې کډوال د راتک سره سم دوی ته یو نوم رزمک ورکول کی. کومي کورانه چې مستحق وي هغه چې کله غوښتنه کوي دا وی اسناد د زموکو د ویش د کمیسونونو لخوا چیرل کیږي. او کچيري هر کورانه د ولسمشر د یو سل سلورم غني فرمان پر اساس مستحق و پیژندل شو هغه ته به یوازې یو نوم رزمک په مغ خپل ولایت کې ورکول کیږي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه رجستر شوي او له 600,000 څخه تر 300,000 پورې نه رجستر شوي افغان کډوال میش دي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو کوبل.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
ګران اوریدونکو حال وړاندې کوو تاسو ته په بلوچستان کې د تعلیم د صورت حال او په بلوچستان کې د ریپورټونو تر مخه سه تقریبا 14,000 اسکولونه دي چې په هغه کې د زرو پورې اسکولونه وس هم داسې دي چې هلته کې هیڅ قسمه تعلیمي هلې ځلې نه کیږي، نه هلته کې یا خو استادان ناراضي یا بیا دغه اسکولونو کې د اسانتیاو د نشوالي په وجه باندې ماشومان دغه اسکولونو ته ناراضي. که څه هم استادان او د سیاسي پارټیانی وای چې دوی د تعلیم په مت کې هلې ځلې کوي، خو بیوروکراسي په دې لار کې تر ټولو غټ خنډ دی. وسه پوری تفصیل راکړي په دې موضوع باندې نصیر احمد کاکړ.
چارواکي او د استادانو سازمانونه وای په بلوچستان کې نږدې زر سکولونه استادان خلري، البته هلته د زده کړو او ښوونې چارې نه تر سره کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو ورستی ریپورت کې ویل سوی هغه شاته پاتې ایالت کې نږدې 3,00,000 یا 1.8 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 6 څخه تر 14 کلونو پورې دي له سکولونو څخه بهر دي، او دا شمیر د پاکستان پر کچا تر ټولو زیات دی. د استادانو د سازمان یو مشر مجیب غرشین ډیوه ریډیو ته ویلي دغه سکولونه په سیاسي بنیادونو باندې د پارلمان غړو په داسې سیمو کې جوړ کړي چیرې چې آبادی نسته، یا یې بیا د خپلو سیاسي فعالینو د خوشاله کولو لپاره جوړ کړي وو.
دا پر میراث نه جوړ شوی وجه دا شی دی چې هلته تعداد نه وي پر سیاسي بنیادو چې سکول ورکړل شوی کم تا سیاسي ترخه او د خصولو لپاره، نو هغه دغه وجه دی چې خلکو یې ذاتي بیټکان جوړ کړي یا تعداد نه پر سیاسي بنیادو سکول خلاص کړي خپل خلکو د لګیدو لپاره، نو هغه دغه وجه ده. په دغه وجه تعداد تر نسته د سکول پر سیاسي بنیادو، دا د تعلیم د محکمې یا د ترجیحات په بنیادو نه دي جوړ شوی.
د تعلیم د چارو سیکرټری شانالحق مطبوعاتو ته ویلي دوی هڅه کوي چې دغه سکولونه بیرته فعال کړي. د بلوچستان په حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ وویل ایالتي حکومت د تعلیم بودیجه زیاته کړې او ډېری تړلي سکولونه یې بیرته پرانستلي، خو د پوینا د حکومتي اقداماتو په لار کې بیوروکراسي یا لوړ پوړي چارواکي لوی خنډ دي.
چی مخکی اویا فیصد اویا برخ سکولونه بند و صرف سیده تقریبا وز واخه ترلس فیصد سکولونه بند و دا دیر لوی فرق دی. دیر لوی فرق دی شپیتت برخ شپیتت فیصد شوالی کراغنه دی خلاصی ویدی سکولونه. او بل دا دی چی مثال پسده که اویا استازان مخی غرازی رون وس زیاد چی زیاد چی دی راغم وات برخ وات فیصد غرازی رون دی نور عزر دی او سکولونه اگر نه دی خلاص چران اگر نه دی حاضر مگر پرسنټ فیصدی کې پرسنټیج کې ډیر فرق راغلی. کچم د بیوروکراسي له خوا ډیر خندونه دي. دلته بیوروکراسي او ځینې ادارې نه غواړي چې زموږ خلک تعلیم یافته شي، سکولونه خلاص شي، او دوی په صحیح معنی باندې زموږ بچیان چې دا سبقونه ویي تعلیم نه اچي.
حکومتي راپورونه وایي د پاکستان هغه شاته پاتې ایالت کې د سکولونو مجموعي شمیر 14,000 دی چې پکې زر سکولونه غیر فعاله او تر وسه وزیات لسره وجود نه لري. شمیرې وایي تر 15,000 پورې سکولونه یوازې په یوه کوټه یا کمره کې دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو ریډن کو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه کې یو ریبیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د پاکستان په خوانې پوځي جنرال راحل شریف په مشر کې د سعودي پوځي ائتلاف باندې وقته په جواب کې خارجه دفتر وایي د سعودي ائتلاف د کوم هیواد پر ضد نه دی. د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس لغاری وایي
یو ملک مشتے پر دنیا کے چا خلاف دا اتحاد دے دا اتحاد صرف دہشت گردی خلاف دے.
پاکستان کے افغان سفیر عمر زاخل وال وائی پاکستان سره په پولا د روان شخړې برسیرا په یو شمیر نور دواړه خزا مسلو د خبرو اترو یو نوې لړۍ پیل کړی دا.
او د پاکستان پنجاب صوبې باندې تور دی چې د ماشومان او خزو د حقونو خوندي کولو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو پر ضد یې ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي پنجاب حکومت په خپل همکار نشي کولای او نورو ته هم د کار کولو اجازه نه ورکوي.
جو ابھی بھی حکومت کر رہی ہے وہ میری نظر میں غیر قانونی ہے. بہت سی این جی اوز ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے.
خبروں و تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان په خپل دې ژمنې ولاړ دی چې د مسلمانو هیوادونو په شخړو کې لاسوهنه نه کوي. تهمینه جنجوا په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو کمیټې ته د خپلو خبرو پر مهال د سعودي په مشرۍ د مسلمانو هیوادونو د ائتلاف د مشرۍ لپاره د پخواني پوځي مشر جنرال راحل شریف د ټاکلو په اړه معلومات ورکړل. هغې هغو اندېښنو ته ځواب ورکوه چې ګواکې د ائتلاف د مشر په توګه د شریف له ټاکل کېدو سره به د پاکستان او ایران بے خوند اړیکې لا پسې خراب شي. د بهرنیو چارو وزیر د هم وویل چې پاکستان کوښښ کوي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې بیرته ښه شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو نوی لړۍ په اسلام آباد کې شروع شوه. د پاکستان د پاره افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال د دې تصدیق کړی او وايي ډیر ضربه میډیا د دې خبرو د نتیجو نه خبر کی. نن د نهې پورس د ډیو سره خبرو کې خاغلی زاخل وال ویلي پرونی د پاکستان وزیر اعظم د پاره د خارجه امور معاون طارق فاطمی سره لیدلی او راتلونکي ورځو کې بعد د نورو چارواکو سره همینی.
پاکستان د هغو خیریه موسسو یا انجیوګانو د بندولو لړۍ پیل کړي کوم چې د ماشومانو او ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. په پنجاب کې په لسګونو انجیوګانو ته په همدې اړه تیروني لیک استول شوی دی چې په کې ورڅخه د کار د درولو غوښتنه شوې ده. په پاکستان کې د بشر د حقونو ادارې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته به په روان کال کې د پاکستان او ایران نه 1 میلیون افغان کډوال راستانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي 13 ورځ د پاکستان نه هیواد ته د رجسټر شوو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ شروع شوې او په دې 1 ورځ کې نږدې 600 کډوال راستانه شوي.
د کاناډا وزیر اعظم اعلان کړی چې د نوبل انعام ګټونکي کم عمره پښتنه پیغله ملالۍ یوسفزۍ به د کاناډا پارلمان ته وینا کوي. اسوسییټډ پریس خبری رسنۍ د کاناډا د وزیر اعظم جسټن ترودو له خولې لیکلي چې 19 کلنه ملالۍ یوسفزۍ به د اپریل د میاشتې په 12 نیټه د کاناډا سفر کوي چې دغلته به هغې ته د کاناډا د اعزازي وګړیتوب ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به نوموړی د کاناډا پارلمان ته خپله وینا هم کوي. دا به د کاناډا په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پارلمان ته به یې تر ټولو د کم عمر یوه جنۍ وینا کوي.
د قرغزستان چارواکي وایي د روس د بمی حمله مشکوک تن په قرغزستان کې پیدا شوی او روسی شهریت لري. د قرغزستان د سکیورټي ادارې ویان د غتن پیژندنه د اکبر زون جلیلوف په نوم کړي. د غتن په 1995 کې پیدا شوی وو. بلخواته د روس د صحت وزیر ویرونیکا سکوتسووا ویلي سنت پیټرسبرګ په میچاودنه کې د وجلې شو شمیره 1,14,000 ته رسیدلې.
د سوریې په شمال کې د کیمیاوي وسلو په یو مشکوک برید کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 850 ته ورسیده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار یو برتانیا میشته اداره وایي چې د شمالي ایالت ادلیب په خانشیخون نوی ښار کې د دغه ترسره شوی هوایي برید په قربانیانو کې لږ تر لږه 1,00,000 ماشومان هم شامل و. دوی وایي له برید وروسته د پیښې په ځای کې ډیرو قربانیانو کانګې کړې وې، په خلو کې یې زګونه و او خفک شوي وه. د بشر د حقونو ډله وړاندې لیکي دا له څرګنده نه ده چې دغه برید به روسي او یا سوریایي جنګي الوتکو ترسره کړی وي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ پرون د ګل پورس د مصر صدر عبدالفتاح السیسی ته د کلونو پس په وایټ هاوس کې تود هرکلی ویلې. په دغه موقع وایټ هاوس د مصر سره د تندرو مذهبي ترهګرۍ د ختمولو ژمنه هم کړې. د نه مخکې 2009 کال کې پخوانی صدر براک اوباما د هغه وخت مصري مشر حسنی مبارک په وایټ هاوس کې میلمستیا کړې وه.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل د کمپاین د وخت یو بل ژمنه هم چې خپل د کال د لومړنۍ روبې تنخوا به د ملي پارک خدماتو ته ورکوي پوره کړه. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مشر شان سپایسر د دوشنبې پورس د یادو پیسو چک په سپینې ماڼۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د کورنیو چارو وزیر راین زینکی ته ورکړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردنکو خبرونه مو اوریدل. اوس بیا هم زو د راپورونو پر لور. د پاکستان پنجاب صوبې باندې تور دی چې د ماشومانو او ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارو یا خیریه موسسو چنجوګانې هم ورته وایي د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو د کمیسیون مشره زهره یوسف وایي پنجاب حکومت په خپل همکار نشي کولای او نورو ته هم د کار کولو اجازه نه ورکوي. د ډیوی خبريال اورنګزیب پر دا راپور چمتو کړی.
د پنجاب صوبې اکثر له خارونو کې موجود د زنانو حقوقو، تعلیم او صحت په لړ کې کارکونکو کې غیر دولتي ادارو ته حکومت لخوا نوټیس ملو شوې دي او په ځینو تور لګول شوې دي چې دوی د کام پرسته ډلو مرسته کوي. همدغه شان یو غیر دولتي ادارې مشر بشرا خالق مدواتو ته ویل دي چې حکومت دوی ته کار نه ودروي او په دوی د کام پرسته ډلو مرسته تورونه لګوي. همدغه شان یو بل غیر دولتي ادارې مشر محمد تحسین وایي حکومت هر هغه آواز بندول غواړي چې د خلکو د حقونو د پاره وي. محمد تحسین وایي
اوسنی طرف حکومتي سطح پہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آواز ہو، خاص طور پہ وہ آواز جو تعلیم، صحت، روزگار، بنیادی حقوق کی بات کرتا ہوں.
دوی وی چې حکومت نغواړي چې څوک د تعلیم، صحت او بشري حقوقو لپاره आवाज پورته کړي. که څوک دا خبره کوي نو استخباراتي ادارې یې پورته کړي او مونږ د حکومت مرسته کوو چې کومه ځمواري د حکومت جوړیږي مونږ یې پوره کوو. د بشري حقوقو ادارې په خوانی مشره او غړي زوره یوسف په دې حق لوي چې غیر دولتي ادارو پر ضد د حکومت وکاروي د دوی اداره تشويش لري او په دوی بے ځایه تورونو لوجه د ادارې د کار نه ودروي.
جو ابھی بھی حکومت کر رہی ہے وہ میری نظر میں غیر قانونی ہے. بہت سی این جی اوز ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے.
زورا یوسف وی کچرے یو غیر دولتی ادارہ سا غیر قانونی کار کوي نو پر ضد کاروائی پکار دا. خو ډېر ادارې داسې دي چې تعلیم، صحت او د زنانو حقوقو لپاره کار کوي او دا کار د حکومت ذمہواری ده، خو حکومت نه خپل کار کوي او نه غیر دولتی ادارې پرېږدي. رپورٹونو تر مخه پاکستان کې زیاتره د غیر دولتي ادارو پر ضد کاروایی کیږي چې د زنانو حقوقو او بنیادی بشري حقوقو نه علاوه زنانه خود مختار کولو په حق لکار کوي. د نوړاندې کال 2015 پاکستان کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوال غیر دولتي ادارې سیف دی چلډرن دفتر تړل شوی و او د ادارې بر ملکی کارکونکو ته د پاکستان نه وتلو حکم هم جاری شوی و. وروسته د غیر دولتي ادارې تابع دفتر پرانستو اجازه ملو شوی و، خو بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه کې د ادارې خیر خیګړې کارونو کې داسې بندیزونو لوجه واضح حکمی راغلی ده. د وخت پاکستان کې د 1 لک نه زیات غیر دولتي ادارې کار کوي. پاکستان حکومت هغه غیر دولتي ادارو پر ضد کاروایی کوي چې د ماشومانو او زنانو حقوقو لپاره کار کوي، خو هغه تنظیمونو په حق لاغلې دي چې ور باندې نور هوادونو کې د ترخګري تورونه دي او دوی په ښکاره په پاکستان کې چندې راغونډوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
د دا د وایس اف امریکا ډیو دا ګران اوریدونکو نن سلورم اپریل دی او په 1901 اتیایم کې هم په دغه ورځ باندې په پاکستان کې د هغه وخت د پاکستان منتخب وزیر اعظم د گرفتاری نه پس تیزندی کړی شو. دغه د پاکستان منتخب وزیر اعظم د پیپلز پارټۍ مشر ذوالفقار علي بوټو وو او دغه د هغه وجنې ته یا د هغه مرګ ته جوډیشل مرډر یا عدالتي قتل هم ویلای کیږي. موږ سره د ډیو زموږ همکار بیروز خان سے په دې وخت کې موجود دی په سټوډیوز کې. هغوی نه به د نن د ورځې په حواله سره جوډیشل مرډر چې ویلای کیږي د ذوالفقار علي بوټو مرګ ته په دې حواله سره تفصیل اخلو. په خیر راغلی بیروز خان سے.
ډیره مننه. خوشاله اوس.
جی دا جوډیشل مرډر یا عدالتي قتل دا ټکی چې استعمالیږي د ذوالفقار علي بوټو پانسی کولو د پاره نو په دې حق لکه تاسو اوریدونکو خبر کوي چې دا ولي ویلای کیږي د عدالتي قتل.
نو عدالتي قتل خو ورته داسې ویل کیږي چې کله بوټو د احمد رضا قصوري په مرګ کې په هغه باندې اف آی آر وشو د بوټو په دور کې بدوي چې د بوټو خپل هم سیاسي زغم نو او د هغه خلاف هم پکې ډیر په خپل حکومت کې لکه د قیوم خان ذکر به وکړو. قیوم خان د سر سر سړی و توجل ډیر پاره چې بوټو یې پکې دغه کاو او بیا قیوم خان د چا په وجه کول په دغه ملک بریاست کې دغه کانسپیریسیز ډیر دي دغه سازشونه. نو د دې مخ کې بیا د عبدالسمد خان چکزی مړی چې دی او دغه وجل چې کوم دی هغه هم په قیوم خان باندې خلک وته وته نسی خود وای چې دای د بوټو خلاف هغه وجل بیا په ولی خان باندې په لیاقت باغ کې په هغه وکړل عمله وکړه ډیر پښتانه وجل بیا په ملاکن کې په بلزی کې په ولی خان باندې اټمپټ وکړل خو ولی خان یعنی بچ شو ورسره خپل هغه ولګیدل مرشول پکې. دغه بیا د پټو خلاف چې کومه د احمد رضا قصوري کیس نو هغه هم ان ډایرکټ په دغه کیس کې دغه شو نیخ پنیغه خو نه خو چې د پوینا شوې د بیا زیولحق په دغه وخت کې حکومت ته بټون اخستی او مارشل لا وا. نو دغه عدالت چې سونه کوم دی دغه فیصلې خلک دا وایي چې دا ټول د مارشل لا په وینا باندې دغه فیصله شوه یو ججانو باندې دغه نیوکی ډیر دي زکه بیا دي ته جوډیشل مرډر اویل شي چې ګندې دی په دې کې نیخ پنیغه د احمد رضا قصوري په مرګ کې دغه نو ککړ نو خو ګندې کړه د په وینا شوه د نو نیخ پنیغه بیا په ته پانسی ور کول چې کوم زکه چې بیا زول حق یې ری ده عدالتونه خپل جوړ کړو د خپل مرزي ججانو. نو زکه دي ته بیا جوډیشل مرډر اویل شو تیر حکومت چې کوم د پیپلز پارټي او هغه د پارلمان نه دغه بل پاس ک زکه اوس وته جوډیشل دغه د جوډیشل مرډر د پاره د تیر پارلمان نه هغه د غبل په قومي سملې کې پاس کړو چې د جوډیشل مرډر ویل شي او زکه ورته جوډیشل مرډر ویل کی.
یو طرف ته خود بوټو دغه شانتي وجنه چې کوم داخلك داغه غندنه کوي خود بوټو په سیاست باندې هم خلک ډیر زیاتې نیوکی کوي د دې سبب جدا چې د بوټو د سیاست د زوال اسباب تاسو کوم
زبلک شانته تفصیل په دې جواب کې در کوم لګوندې وخت په واخله مخو شروع به داسې وکړي چې ایوب خان په ملک کې د مارشل لا ایڈمنستریټر او امیر او ډیکټیټر او د هغه سره بوټو چې کوم دی وزیر خارجه او بیا چې د ایوب خان خلاف کوم مومنت جوړیده د خلکو پاسون کېده دلته کې په 1918 کې پیپلز پارټي دی بیا د ایوب خان د حکومت نه جدا شو پیپلز پارټي جوړ کړ د پیپلز پارټي منشور دا چې سوشلیزم زمونږ دا او اختیارات د عوام او کنه دا ټول دغه هغه ناروا
روټي کپڑا او مکان
او مکان او دا ناروا خو خبره هم دغه رشبیا په خلک ورته چاو روټي چې کوم دا هغه ګولې دا او مکان چې کوم دا هغه قبر دی او دغه شانته کنه کفن چې کوم دی دا کپڑا دا ځکه چې هغه دومره خپل سیاسي خلک په وجونو باندې ککړ شو. نو د ایوب خان چټبل شو د پیپلز پارټي جوړ کړ دغه ناره ور کړه سوشلیزم ماشیت ته خو په حقیقت کې کوو ګورو هغه خپل پیپلز پارټي کې د نیو ډیکټیټرشپ لره او د دغه ماشیت چې کوم سوشلیزم دی ول د دې ټول زور راوته پښتونخوا ته د پښتونخوا د دریو زلو ته وو یو زې په زو شول د پښتنو د خانانو د پښتنو چې چازمه کې لرلي کسانیان پسې راپاسې د اوغزمکو باندې قبضه وشو د ټول معلوم تاریخ ته د بوټو په دور کې دی خلکو ته دل ته کی هغه اړې غړې جوړول
زری
اصلاحات په نوم باندې غنی ته دومره لوی وډیرای پسین کې دخل اول خپل جداد نه شروع کا یو ان چې خپل چاله نه ور کړی کنه اوس هم په زرګونو زرګونو جری به زمکه لري خو دغه دغه خو دی د سیاست خبره و بس رازو د 1900 انتخابونو ته په 1900 کې انتخابونه وشول خلک وایي چې د یحیی خان په دور کې خپه دی دور کې د یحیی خان چې کوم دی هغه د ایوب خان هغه اقتدار اخیسته او یحیی خان چې کوم انتخاب وکړ وای چې د پاکستان په تاریخ کې دا ډورنه پاک انتخابونه نو پای کې سوچل چې د بنگال خلکو شیخ مجیب الرحمن ته ووټ ورکو د پاکستان د سلور صوبې چې کوم دی دوه صوبې کې نه پاره وکړو نېشنل عوامي پارټي بلوچستان کې او پښتونخوا کې اغي انتخابونه وکړل په پنجاب کې او په سند کې بوټو اکثریت یوړو خو چې کله د اقتدار د خبره رااله چې اوس په بنگال ټول ټول په ټوله د هغه سره تللی و شیخ مجیب الرحمن د عوامي لیگ سره تللی و نو بټو یحیی خان فوجي جنرالانو وایي چې موږ نه ورکوو بنګالي ته اقتدار اخیر کې خبره دې ته لاړه چې په بنگال باندې دې فوجکشي وکړه فوجکشي چې وشوه نو بنگال د انډیا نه مدد وغوښتو انډین ځواکونه رالل پاکستان ورته 3,000 فوج چې دی کې بنگال کې ورته وسله واچوله سرنډر شو بیا څه وشول ځکه چې دغه انتخابونه بټونه منل د بټو له خوا داسې هغه رالی چې هغه وایي کنه موږ مشهور ناره ده چې ادرتم ادر هم داسې به کوو ګنې ته په بنگال کې خپل حکومت اقتدار کوو دلته به زه کوم خو هغې په نتیجه کې بیا ملک مات شو پاکستان مات شو بنگله دېش آزاد وطن جوړ شو د په یو این کې ویل چې زه دا نه منم او کاغذونه سر کړي تاسو به هغه ویډیو شته مجبور شو چې عمده دي نوې د دې نوې پاکستان چې کوم دی د دې وزیر اعظم شي په دغه دوه صوبو کې ښه د دې نه مخکې بیا د په شریکه متفقه آئین جوړ شو دغه د بټو په کارنامو کې او دغه کې د 1973 آئین چې کوم دی په دغه آئین کې بنیادګری بنیاد کې خوده شو په دې ملک ځکه چې اقتدار ټول د خدای او د ملک به شریعت او دغه نه به اسنی د ټول دغه ریاست او د دې استابلیشمنت فیصلې وی مولیان ورسره دغه ځنه بنیادګری شروع شو بیا د 93 د اوبخه د 73 د آئین نورستو په 74 کې ځکه چې په بلوچستان کې د نیب حکومت او په پښتونخوا کې د نیب حکومت ورسره په شریکه په پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام چې مفتي محمود سي په وخت کې وزیر اعلی د نیب ولا چې کوم د ارباب سکندر خان د گورنرو نو بیا دغه خلاف ول چې د بلوچستان حکومت د برطرف کو د نیب دلته پښتونخوا کې هغه وکړو استعفا ورپسې وکړه په دې پښتنو بلوچو پسې بټو راواخسته په بلوچستان کې وجنه په پښتونخوا کې وجنه او غداري کې سونه په ولی خان باندې او په مرګرو باندې حیدرآباد بهرحال رازو دغه دغه ته چې بټو د ځان نخپل د وړو قومیتونو کټ کړ نو دغه د هغه او بیا شکل مارشل لار د خلاف وش په ځکه چې په 1977 وو یا کې انتخابونه وشول نتیجې خلکو ونه منلې قومي اتحاد ته جوړ شو ځکه چې بټو د انلی وکړه دلته مارشال لا راغی ضیاء الحق اقتدار واخیسته او د بټو خلاف دغه کیسونه شروع شول بیا بټو وجل شو د خو د قصه د خو وخت کم دی نو هم دلته به ختم کوم
ډیره مننه فیروز خان مننه
ترنو اوریدونکو اوس هم راځو د ولسواکۍ یا دیموکراسي په اړه یو راپور دا چې د نړۍ په کومو هیوادونو کې دیموکراسي یا ولسواکۍ پیاوړې ده او په کومو کې پیکا ده دا به زموږ د همکار بختور شانه په دې راپور کې ووري
د امریکای د فریډم هاوس لخوا شوی سروې ښایي د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان په مرکزی یورپ کې د جمهوریت په درجه بندۍ کې تر ټولو لاندې ده د فریډم هاوس غړی نیټ شینکن په اسکایپ د ویکتور اوربان په اړه وای
وی ټاک اباوت پاپولزم ان سنټرل یورپ اوربان از د فرست نیم هی هاز کریټډ ا کایند اف ماډل
کله چې موږ په مرکزی یورپ کې د ولسی مقبولیت خبره کوو نو اوربان لومړی نوم دی هغه د نورو غړو هیوادونو د لپاره یو نمونه جوړه شوې ده تر دې چې د اروپایي ټولنې د لپاره هم چې جمهوریت یې رد کړی دی په هنګري کې د اتوار په ورځ د جمهوریت پاک کې مظاهره وشوه، خو د امریکې فریډم هاوس ادارې د پولینډ په مشر هم نیوکه کړي چې د هیواد په عدالتي نظام او د سارنې په عمل یې بریدونه کړي دي. د جمهوریت په اړه د فریډم هاوس د سروې په آخري درجو کې روس راځي، چرته چې د بشري حقوقو د چقولو د هلو ځلو باوجود اوس هم یو په مخ تللې ټولنه ژوند کوي او یو شمیر د آزادې میډیا ادارې هم شتون لري. خو د روس د مرکزي بانک پخوانی چارواکی سرګی الکسا شینکو د دې سره اتفاق نه کوي.
We may say that there is some freedom on internet, but if you look that 80% of Russian population, they receive news from television.
منګه دا ویلی شو چې روس کې د انټرنیټ یو څه ازادي شته، خو د روس 80% خلک خبرونه په ټلویزیون ګوري او داسې یو ټلویزیون نشته چې د روس لخوا نه قابو کیږي. یو څه ازادي شته خو یقینا دغه د خیال ازادي نه ده. زما په خیال دا په روس کې د روانو حالاتو غلطه اندازه ده. په بلکان هیوادونو کې هم د میسیډونیا او سربیا ترڅنګ په څلورو هیوادونو کې د جمهوریت کرخه ورزیدلې ده. دغلته صرف دوه هیوادونه داسې دي چې د فریډم هاوس د ادارې تر مخه یې په جمهوریت کې وده کړې ده. دغه رپورټ وایي د یوریشیا په 12 هیوادونو کې په 15 کې د کرپشن کچه کمه شوې، ولې په آذربایجان، ترکمنستان او ازبکستان کې د کرپشن کچه نوره برخه ده. The Freedom House ta idare ghale Net Shenkan wai.
So in Belarus what you had in 2016.
Po Belarus ki kal 2014 da kal 2015 tasalsul wo. Charta che da Lukashenkov da hukumat siyasi control wo aw yasa azadi aw qalari rawasteda. Ahar sa kada ga report wai po Belarus ki jamhuriyat wada kade. Khos ham pa da ga hayat ki police د مظاهرچیانو سره زور زیاته کوي او لارو کوڅو ته راوتی مظاهرچیان په جیلونو کې اچوي. د فریډم هاوس د سروې تر مخه یوکرین، رومانیا او کوسوو کې په ورو ورو اصلاحات او جمهوری وده روانه ده.
دا د وایس اف امریکا دی وده د امریکا صدر ډونالډ ترامپ پرون د ګل پورس د مصر صدر عبدالفتاح السیسی ته د کلونو پس په وایت هاوس کې تود هرکلی ویلی او په دغه موقع وایت هاوس د مصر سره د تندرو مذهبي ترهګري د ختمولو ژمنه هم کړې ده. وایس اف امریکا په رپورټ کې په تفصیل منزه شهید راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ژمنه کړې ده چې د دوی هیواد به د داعش او نورو تندرو ډلو سره په مبارزه کې مرستې وکړي. هغه دا هم ویلي چې امریکا به هڅه کوي د مصر سره خپلې سیاسي اړیکې ښې کړي، کومې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د مصر سره خرابې شوې وې. ښاغلی ترامپ د مصر د ملګرتیا ستاینه کړې ده او ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه کې په پوځي مرستو کې هم ورسره مرستې وکړي. ترامپ
وایي موږ به خپل پوځ تر ټولو لوړ مقام ته ورسوو. زه غواړم ووایم چې ولسمشر السیسی په ډېر مشکل وخت کې ډېر ښه کار کړی دی. موږ د مصر او د مصر د خلکو سره ملګري یو.
د مصر ولسمشر هم د ډونالډ ترامپ د ترهګرۍ پر ضد د سخت دریځ ستاینه کړې ده. عبدالفتاح السیسی وایي
موږ هم د امریکا په کلکه ملاتړیو او د ترهګرۍ د ختمولو په ستراتیژي کې به په ښکاره سره کار کوو.
امریکا کې د منځني ختیځ څیړونکي پال سالم وایي چې په سپینه ماڼۍ کې د غدواړخیزه غونډه د مصر او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د بدلون راتلو نښه ده.
دا هم په پام کې نیول پکار دي چې د شاغلی اوباما انتظامیه هم د مصر سره پراخي اړیکې درلودې. که څه هم د یو څه مودې لپاره پوځي مرستې د مصر سره وتړل سوې، خو نورې استخباراتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو دوام درلود.
خو بلې لورې ته یو مصري څیړونکی وایي چې د امریکا او مصر اړیکو کې به ډیر بدلون راشي. عاطف الصداوی وایي
د ترامپ اداره په خپل بهرنی تګلاره ولاړه ده او دا چې لومړی د امریکې د ګټو په اړه فکر کوي او د پخوا په ډول به د کوم ملګري هیواد ملاتړ نه کوي او نه به هم پکې مداخلت وکړي.
هغه وایي چې د امریکا سفارت په اسرائیل کې د تل ایویو څخه یروشلم ته انتقالېدل به په سیمه کې د مصر اثر کم کړي.
ترنو اردن کو د پاکستان د قبایلی سیمه باړه شنار یو شمیر زکونکو شکایت کړي چې د دوی په سیمه کې کومې ترهګریزی پیخي کیږي د هغو یادونه پر رسنیو کې نه کیږي او نه هم د هغوی په اړه قضایي او عدلي تعقیب کیږي. حمید الله پرې در راپور استولې.
ټول پاکستان د ټول میډیا ته پاته ده چې پاره چنارې د سیده ده چې هغه لکدان نه هم ادمه کاله چې نه هم ادمه کور باندې وشو او تقریبا اعداد او شمار سره 274 افراد کوم دی هغه شهدا شوی دي او ډیر زیات اوسه پورې زخمیان دي او مزید زخمیان کیږي او مونږ صرف او صرف دغه وایو چې دا وړو کې غونډه کې شاید دي کې دومره دمه کې ولي کې دا یو لمحه فکر یادې و دی به وجود پر اچنار کتا سو غور ټولو ته پته ده چې پر اچنار هر طرف نه سکیورټي فورس حکومت دی هغه پچا کوست باندې دی هغه به وجود یو گاډه دنه څنګه تلې شي هل دی کا چوک دمه کوشي هغه باندې احتجاج کوي نه هغه باندې هم ریاست دي شتګردي کیږي نو دا د مو پهلو مطالبه کې دا شامل دي سکوم چوک هل دی کې ملاویست هغه د پکار دي چې فکر ته کې کردار ته ورسیږي هغه ته کر سزا ملو شي او سکند نه ته د دې دمه کوم انویسټیګیشن دی هغه رپورت ولې ناراضي اغه ته جی ٹی ولی نه جوړیږي
تر ته ملګری ځان راو پیژن او راته وای چې تاسو درې دې ته سوال وایي
زمانم حسین انجم دې ایسو پاکستان مرکزی کابینه حصہ ما کم ځای کې غفلت شروع دی هغه کې یو د میډیا او کرداروم دی الله جان چې کم आवाज افیکټیو طریقې سره اوچتی دل غوښته هغه هغه طریقې سره نو اوچتیږي الله چې پولیټیکل انتظامیه دی هغه ټول پریشرایز کړی دی ټول صحافیان ال تکوم پریس کلب دی نو پکار دادې شي پورا دلتا میڈیا یو مظلوم و آواز اچھت کی اور ظلم خلاف دا پورے دنیا کی پورا 24 کسان اغنا درے میاشت مخ کے 25 کسان شہیدان شو اغنا سلور میاشت مخ کے یعنی پنزو میاشتوں کے دا درے غٹ واقع شو کالتا میڈیا آواز افیکٹو طریقے سر نہ اچھتے اگر دو جی التا خلقم گی لمن دی
التا کی کم پرچنار پر کی خبر ہے پرچنار کی کم دو میڈیا رول ہے دست خپت ہے پاکستان کی اوور آل سمر ورلڈ دے کے ندی کی کم آواز اچھتا والی ذریعہ دے اگر میڈیا دے وہ پرچنار کی کم دو میڈیا رول دے اگر نہ ہونے کے برابر دے مطلب بالکل التا دا سے دے لگا بالکل شتا نہیں والی اگر وہ جاتا دے چکم التا کی کم صافی برادری دے داغا پریشر پریشرائز شوی دے اگے مجبور دی اگے کہ یونی رپورٹ چلے وی یا بل سکی کنا اگے تال تک یغنا پولیٹیکل ایجنڈا بغ کی کی چر دمک کوا داغا دے اگا دے تاب داس چے میڈے کی پور کوڑی ور کوڑی چیز باندے بیان رازی پ یو ماڈل وی اگا باندے بیان رازی چے غدل تلاڑا دی تے کال و کوداسی و کوداسی ال تک 23 جنازی یہ کی وی 200 کسان زخمیان وی داغ رپورٹ ناراضی بتے زمونگا مین بل دی کے مطالبات ہم زمونگا وغا میڈیا تا پتہ دے ٹولو تا پتہ دے خلو کہ مونگا مین مطلب دا وچ زمونگا کملتا کرم ملیشا و خپل ایف سی وا نا مونگ تا دی آغا واپس کی ولی جگہ جوڑا دی دا پارا واچی زمونگا کم خپل بورڈرز دی گنا دا دی کم سیکیورٹی سمرا بیسٹ وی سرا بیسٹ طریقے سرا غیق ولی شی گنا نو آئی ڈونٹ تنک سی کو بل سوک بدا سی وکی مطلب ندر کی گی دا ستا خپتا دی گنا چی دا بلاسٹ کی ریزن خودا گا دی گنا چی ولی ایف سی خوشتا گنا نور سیکیورٹی دارے چیک پوسٹ شاپ
حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر
نن د نهي پورس د پیښور های کورټ د پاکستان شماریاتو ادارو ادارې ته امر جاری کړی دی چې 15 اپریل نه بعد مردم شماری کما دویمه مرحله شروع کیږي په هغه د هغه په فارم کې دی کلاشا مذهب یا د کلاش قبیله خلک هم د هغه د پاره یو جدا خانه جوړ کړی شي. تفصیل راکړي ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
د پیښور های کورټ د کلاش قبیله په مردم شماری کې د نورو مذهبونو ترڅنګ د کلاش قبیله مذهب خانه شاملولو امر کړی. په دغه کیس کې وکیل امیر صابر وای د های کورټ دوو ججانو بنچ د مردم شماری خبر پښتونخوا مشر ته امر کړی چې دغه قبیله مذهب خانه دی د 15 اپریل نه شروع کیدونکې سرشمیرنه کې شامل کړی شي.
نن یا افریدی صاحب چیف جسټس پیښور های کورټ او کمال خارج جسټس پیښور های کورټ هغه په عدالت کې دا کیس لګیدلې و نو از دے کے بینچ سے زمون خبر ہو منالا او آغا سنسس کمیشنر تھا دا اڈر ہو کو چھے چوں کہ دا چترال کے سیکنڈ فیز والا مردم شماری با 25 اپریل نپس بکے گی آخو دا اڈر ہو کو چتا سو دا رہے نامہ کلاش مذہب والا نامہ چھے دے آغا سنسس فارم کے داخل کئی
د کلاش قبیله اوسیدونکو د چترال درې لوی کلو کې اوسیږي او دغه کیس چې مکوونکې وزیر زاده وای په چترال کې د کلاش قبیله غړو شمیر تر 3000 پورې دی او د مذهب ته په علاقې توګه کلاش ویل کیږي. وزیر زاده وای د نورو مسلو ترڅنګ لوی مسله د کلاش خلکو مذهب بدلیدل هم ده او دغه زیاتره د تعلیمي نصاب کې د اسلامیت مضمون د وجه کیږي.
سکول کی من سبق وایو اسلامیات زمون من سبجیکٹ دے ایتھکس یا وہ بل سے سبجیکٹ من دا پارا نشتا جگہ چکم من کنورجن طرف زمون دا
ځوانان وی هغه د سیکل سیستم د وجه ده.
سیړونکو خبريال مدثر شاوی په یو منظمه طریقه د کلاش قبیله خلک د خپل مذهب نه اړول کیږي.
یو غټه مذهبي پارټي چې په دلته په ګورنمنټ کې و اولیا ده هغه اغه ارګان چې کوم دی اغه دغه کسانو ته چې راځي چې موږ یونیورسيټي کې داخلي درکو په فیصل آباد کې یو کسانو سره ملاقات شو چې د کلاش کمیونټي ولې دی اغه مسلمانان شوی دی دلته په پېښور کې هم شته چې دوی راځي او دلته ټول خرچي ولا برداشت کوي او دا یو انسنټیوز ور کوي ولا او دوی چې کوم دی اغه کنورژن کیږي. کوم یو طرف ته وګورو موږ مسلمانان په اسماعیلی فرقه باندې او په دغه نور يهودو په دغه باندې دا کوچره دوی مسلمانان کوي خلک په پیسو باندې خو قبل طرف ته وګورون دا شي نمون کلاش شرم کو.
سیړونکو وای د کلاش قبیله ځانګړی ارزښت لري. په زرګونو کال وړاندې دغه قبیله خلک د سکندر اعظم د پوز نه پاتې شوی او دغه علاقه کې مش شوی دی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دی ریډیو،